د امریکا غږ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې په دې بحث کې لما سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مشر پخپله خوشحال کاکړ میلمه دی. کاکړ صاحب، تاسو ته لومړی خراغلاس وایم.
ډیر مننه وزیروره کور د ودان.
لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ، د څو ورځې کېږي د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې پاکستان افغان کډوالو وباسي. په خپل ستاسو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه څه دریځ لرئ؟
ډېره مننه وای دروره. پاکستان حکومت د تیر میاشت کې د دوی د کم چې نگران حکومت دا فیصله وکړه چې موږ به افغان کډوال د ملک باسو، د پاکستان نه به باسو. عالمی قوانین دا خبره کوي چې ته کډوال په زور نشې استلې، چې د دوی رضا نه وي ته کډوال نشې استلې. او بیا داسې وطن ته چې هلته دوی دا محسوسوي چې زموږ وزوند ته خطر دی، او هلته حالات د زوند تیرولو غو نه وي سم، نو ته نشې کولای. یو ملک هم په دې جهان کې، حتی کې یورپ هم نشې کولای، امریکا هم نشې کولای چې په زور د خپل ملک ځا کډوال سیواخي. نو دا کومه فیصله چې دوی کړی ده، دا یو غیر انساني او د عالمی قوانینو په خلاف باندې، چې د یو ان یونایټیډ نیشن سکم کسٹمری انټرنیشنل لا پرنسپل سکم دی ریفالمنت غه، دا غه په مطابق باندې یو ملک دانی سکول چې په زور د خپل ملک کډوال سیواخي چې دا وی رضا نه وي پکشي.
اوس دا پریکړه شوې ده او کډوال هم استل کیږي، نو ستاسو په نظر دا پریکړه چا کړې ده؟ نو ولې دا وشو ده؟
سه اصل کې خبره دا ده چې نوم ورکول کېږي چې دا نگران حکومت کړی دی، خو د دې پریکړې شاته د پاکستان اسټابلیشمنت او د پخوانی چې د پیډیم کم حکومت او دا غي چې کم وزیر اعظم وو، دا د غوی اصل کې پریکړه ده. او د دې د پاره دوی د نگران حکومت ته غیر عینی او غیر ضروري ذاتی اختیارات هم ورکل چې دوی دا عملیات په خپل حکومت کې نسو کولای. نو لهدازه دا راوخستو یو نگران حکومت ته پریښول، او دا غي شاته چې کومه فیصله دا مشته معلوم دي کده پی ډی ایم فیصله وي او کده د نگران حکومت فیصله دي، دا ټول د پاکستان اسټابلیشمنت کوي.
دا اوس هم خو د پاکستان د فیصله د کوم حکومت چې دی فیصله سرپرست، دا غي مشر یا صدر اعظم هم یو پښتون دی چې انور حق کاکړ دی. فکر کوي دا فیصله خپل دي که څنګه؟
نه، دا فیصله د خپل نسی کېدلې. دا سوال نه پیدا کړ دا د چې راغلی دی، د راغلی د دوی په خوشا او پر رضا باندې راغل، دوی راوستي دي. نو دا فیصله چې دا د خپل نه دی، البته د کردار په دی کې باید چې دا وو چې د دې انکار کړه وای. د یو پښتون به ایسه پښتون دته دا نو پکار چې دی په دې غیر انساني فیصله کې ځان شامل کی غړي کی.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه، د ونې په یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه. د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوږ مکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي.
او په مجموع کې ویل دي چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي چې شاوخوا شمېر یې 1.5 میلیون تر رسیږي هغه خوده له جتا به ایستل کیږي.
خبره دا چې دا وی دروره چې پاکستان په 2000 راسي دلته چې کوم رجستریشن دی د کډوالو غا دا پی آر کارت دی دا بند کړیو، نو دلته دا چې خلک همستا چې د پلار سره د نکه سره پی آر کارت سره ریفیوجی رجستریشن کارتونه وسرستا لبچانو سره نست د دلمسیانو سره نست هر رجستریشن چې چا نه دی سوی هغه هم دی په غیر قانوني کې شمیري. او دویم خبره دا ده دا نوې چې کوم په افغانستان کې چې کوم صورتحال جوړ شو په دې کې دا کډوال دل ترالو په کار دا و چې یونایټیډ نیشنز او د پاکستان حکومت په ګډه باندې د دوی رېجستریشن کړوای دوی ته دا کارډونه ورکړوای دوی ته سہولتونه ورکړوای او هغه دوی راخي و دوی دا غیر قانوني دي دا کډوال راغلي دي او پتا ذمہاري دا جوړږي چې ته به دوی ته رېجستریشن ورکې دوی ته سہولتونه ورکې چې د جهان قانون دا وایي ریفیوجی کنونشن قانون دا وایي. نو پاکستان د دې ز د ځان خلاصول لپاره دا غیر قانوني چې کوم دوی ټکی استعمالي دا صحیح ناراضي پکړوالو کې کډوال دي راغلي دي د دې په دې گیټو باندې راغلي دي ډورن کرښه چې کوم گیټونه دي په دې باندې راغلي دي چې پاکستان سکیورټي ده. نو لہذا تا هغه ټیم را پرېښول او چیرمن دلته رالو نن ته برته لیږي په غیر قانونی تور باندې دا صحیح نه راځي دا غلطه ده.
په خپل ستاسو ګوند یا په مجموع کې حالته پښتانه ملت پال ګوندونه چې دی د دغه مسالې په اړه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه تر اوسه څه اقدام کړی تاسو په خپل څه کړی دي که موږ ته معلومات راکړي؟
موږ د افغان کډوالو په حمایت کې په پرا جنوبي پښتونخوا کې مور د و تاریخه د اکتوبر د و تاریخه ز بیا تر د 14 تاریخه پوری زموږ کوم علاقائی پارټیان موږ ورته وایو چې په کوټه کې یوازې موږ څلوي شاوخه احتجاجي جلسې وکي بیا ور سره دغه چې موږ د 13 پروند چې تاسو ول د لا چې د دې څلور غوندونو یو مشترکه احتجاجي جلسه وا چې هغه د دې تاریخ آغاز او د دې لړکی موږ په درې تاریخه باندې په کوټه شهر کې یو ارتال چې ټول تجارتي مراکز په دې کې باندې او نن میټینګ کې دا فیصله شوې ده چې دا هفته د ورځې زبه په ټول جنوبي پښتونخوا کې به احتجاجي جلسې وي او احتجاجي لاروینونه وي.
صحیح په مجموع کې د چمن سپین بولداک او تورخم دروازو کې د قانوني اسنادو په تاسو شو په ټول باندې په لسګونو زر خلکو لاريونه او اعتراضونه هم وکړل. خو ولې پښتون ملت پال مشان تر ډیره چوپ دي؟
نسیم ویل چې دوی څله چوپ دي څه ویني یا څه دوی سترګې دي. البته خبره دادا د چمن پرلت چې روان دي یا د چمن دا گیټوی چې دا په دې باندې چې وس دوی د اسناد او د پاسپورت خبره کوي خبره دا ده وی ضروره دا د پښتون افغان د نن ورځې د تجارت او د آمدرفت لار نه و دا د زراو کالو افغانان او نړۍ دا لار د تجارت په معنا باندې او د آمدرفت په معنا باندې استعمالي. کتا سو ګوري د ګندمک د موایده بعد او بیا د غرنګ چې د ډیورنډ د موایده بعد فرنګي هم دا جرأت نه دی کړی چې افغان آمدرفت بند کی یا دستاویزات یا اسناد یا پاسپورت یا داسې بل شی منځ راوړي. دا زموږ لاره و تر دانه نو ورځې پوری چې دا خاردار تار چې دا ازغن تار چې موږ دوی درته ورته وای دا ازغن تار چې دوی ولګوي دا غي بعد د ریاست پاکستان دا د اسناد او د پاسپورت کیسه شروع کړه چې موږ اول سر دا خبرو د کړ دا ملي شهید عثمان خان کاکړ په بار بار باندې د دې په خلاف باندې په جلسو کې په پروګرامو کې په هر مهم ځکی دا خبره بکوله چې موږ هیڅ قسم دستاویزات یا موږ اسناد یا موږ پاسپورت په ډیورنډ کرښه باندې په یو تجارتي گیټوی باندې موږ نه قبلو موږ هم درښت به د پخوارنګي زموږ تجارت به د پخوارنګوي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
فکر نه کوي د پاکستان حکومت چې کوم اقدام کړی دی، یا کوم خبرتیا خبره کړل چې دلته به پاسپورت او ویزه لازمي کیږي د تنظیم لپاره په سیمه کې ګټور تمام شي.
نه دا دا داسې خبره نه ده. دا به په څه معنی باندې ګټور تمام شي؟ دا د ورځې د لکاو خلکو د زراو خلکو په لکاو به زه وایم چې دا هم دورفت کوي. دا هره ورځ دا نشي تللی، دا نشي کولای چې دی ویزې اخلي، دی کونسلګری لځي، دی امبیسي لځي، دی دا نشي کولای. او بیا دا زموږ داسې وطن دی چې تاسو وګورئ دلته زموږ کمی قبیلې پرتی دا په منځ کې سره پرېکړې دي. د چا کور دلته دی، ایدره هلته ده، د چا کور هاخوا ته دی، جماعت په دې خوا باندې دی. داسې زه هم ستاوی دروره چې کورونه داسې کور دی چې نیم په افغانستان کې دی، د کرش پر هاخوا دی، نیم د کرش پر دې خوا باندې دی. دا امکانات نه لري. دا د پښتون افغان د ژوند ترولو ګرانولو لپاره د د معاشي کتلیام لپاره حکومت پاکستان یا د ریاست دا دا چلونه کوي د افغانانو سره پښتنو
سره.
تا خبره منه اوره د ویدرو رکټ سو
ما ویل چې د دغه وضعیت د آرامول لپاره یا په چې تاسو ته هم د منلو وړ وي چې تاسو اوس په وړاندې اعتراض کړی دی، د حل لارې څه ده؟
د حل لارې مردا غنو عملی شهید بویل چې دولت زور د خدای زور دی. دا حل لارې دا ده چې دا لار به ریاست پاکستان خامخا بغیر اسنادو به دی پرېږدي. پښتون افغان هیڅ کله هم پر دې ډیورنډ کرښه باندې نه پاسپورت مني. د ده هم دو رفت به هم دا غرنګ جاری وي او د ده دا تجارت به هم دغسې وي. د دې دپاره موږ ټول ګوندونه دا تاسو چې ذکر وکړي دا ګوندونه او دا ولسونه به د دې د پاره لارونه بکی تجاجونه بکی د تب پر لتون کښینی چې دا کار موږ هیڅ کلم نشو پرشولې. په دې کې هیڅ قسم گنجائش نستا، نه په دې کې موږ د دوی سره یو قسم ډایلوګ کولای شو تر دې را لاندې چې دوی بوای چې یا پلانکه یا اسناد یا پلانکه یا اسناد. موږ یو قسم اسناد او پاسپورت په دې ډیورن کرښه باندې نه منو.
تاسو فکر کوئ چې دا ټول یو خلک دی او د دغه سي او پیسلام مقررات او وزکول امکان نه لري؟ ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، سیاسي مشران او د نړۍ خپلواک رهبران د پاکستان له حکومت غوښتي چې د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي. ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو یا مهاجرینو په ایستلو باندې د ستینګار کوي؟
وای دروره دا د یونایټیډ نیشن ریپورت دی او دا دلته د خلکو د ازموږ خپل تجربه ده چې هر کله پاکستان حکومت پر افغانستان کې که حکومت یا پر خلکو باندې یو قسم زور راوستل غواړي، پرشرایز کول غواړي، دا یو سیاسي ټول په معنا باندې دوی استعمالوي چې موږ به د دې خوازه په بار بار باندې په تاریخ کې تاسو وګوري چې افغان چې پاکستان حکومت دا چلونه کړی دي چې موږ افغانان برته لږو، موږ افغانان دلته نه پرېږدو، موږ کډوال دلته نه پرېږدو. نو زموږ دا دا دا, دا, دا موږ په دې باندې پوهیږو چې پاکستان حکومت بیا د افغان چې هلته یو الیجیټیمیټ حکومت ناسي دا هغه د څه غوښتنې لري چې هغه ډېر لوی تاوان افغانستان ته ور افغانستان به ولسته راوړل غواړي پښتنو ته، چې هغه په خپله په دې حیران دي چې دا دومره لوی تاوان که څه هم د دوی خپل خلک دي، هغه دا چې حیران دي چې دا به څنګه کېږي چې دا دومره تاوان به موږ افغانستان ته یا افغانان ته راوړو. نو په دې کشمکش کې پاکستان حکومت دا غواړي یا په عالمي دنیا باندې یو رنګ زور راوستل غواړي چې د دوی کم فنډونه دوی بند کړي دي، ها فنډونه برته دوی تراسي چې غیر ضروري فنډونه چې پاکستان حکومت د افغانانو پر سر باندې اخیستل، ها فنډونه بهالېدل او په افغان حکومت باندې اچات الیجیټیمیټ خلک ناشتي پر هغه باندې پرشر اچول لپاره دا دوی کوي.
دا تاسو د فشار چولو مسله یاد کړله. ډېرې کارپوهان دلته په واشنگټن ډي سي کې هم وایي چې مخکې او څه موده مخکې چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت د چارواکو ترمنځ په کابل کې غونډه وشوه او نتیجه نه درلودله، نو اوس داسې لږ څه ښکاري چې وایي فشار راوړلی په طالبانو باندې. تاسو په همدې نظر استئ که څنګه؟
بالکل داغس خبر ده، دا ډیره واضح خبر ده چې یو بل جنگ دی وطن ته د خطې ته راوړلو لپاره د افغانستان نیوار بیا د لانچینګ پیډ پر نامه یا داسې د بیټل ګراوند پر ځای باندې استعمالول غواړي. دا غیله لپاره عالمی سمراجي قوتونه په پاکستان د زور چول دي چې تبز موږ د سہولتکار یو کردار ادا کړي، او دا غیله لپاره په افغانستان کې چې کم خلک ستا په خوشاله ناشتي پر دوی به پرشر اچي چې دا کم کار موږ دوی ته وایو دا به په دې خطه کې دوی کوي، او هغه ته هم دا ګران ښکار کوي دا کم خلک چې ناشتي هغه هم نسی کولای چې دا به ډیر لوی تاوان دي ټول خطه ته او افغانستان ته راوړي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د ټي ټي پی او د پاکستان حکومت ترمنځ کوم جنجال چې په اصطلاح روان دی راتلونکي ته څنګه وینئ؟
راتلونکي خو وای دروره دا ډېر خطرناک صورت حال دی. که څه هم د دوی د حکومت او د ټي ټي پی ترمنځ باندې دوی موږ خبرې کوو مردغه کو کنه، په ګراوند باندې چې موږ وګورو صورت حال ډېر جلا دی. دته خل را وسل سیوی دی، خلته اختیارات ورکول سیوی دی، دته خلته کیمپونه ورکول سیوی دی. نو موږ خو دې ته په بل نظر باندې ګورو چې دا پروجیکټ دا یو لانچ سوی پروجیکټ دی چې په خوښه باندې دوی لانچ کړی دی، او بیا تاسو ولیدل دا ټي ټي پی افغانستان کې په جیلونو کې و، دا را خلاص چا کله دا تر دې ازغنتار دې خواته چار واړول، دا د دې ملک چې کم د فوجونو یو دا استخباراتي ادارې یو سربراه خپل ویل چې دا مور راوستل دا مور ډیل وکړي پارلیمنت کې ویل دا بده وینا دي.
د ډیورنډ کرخیا خواته یو شمیر افغانان پراتی دي چې قانوني اسناد د ریډو وسیدو لپاره، بیا دي چې اکثره کسان هم شامل دي چې د افغانستان کې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته تللې دي. دا خلک هم چې موږ سره خبرې کړې دي ویره لري چې ګونې داسې چلند به ورسره وشي کوم چې د پاکستان حکومت هغه افغان کډوال سره وکړ چې په اصطلاح ورته کېدل چې قانوني اسناد نه درلودل او هلته اوسېدل. د خلکو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
ګوره دا خبره بالکل واضحه ده، پر دې باندې رپورت هم شته، دا خطرات هم شته چې دلته هغه خلک هم راغلي دي چې په پخوانی حکومت کې هغه په مهمه چوکیانو باندې وو یا په حکومتي داسې ادارو کې ول، نو داسې خطرات شته چې دا خلک هلته بیرته لاړ شي او د دوی سره به هغه چلند کېږي چې کم چلند ده هلته چې په افغانستان کې پراته دي. او موږ ولیدو چې خلکو کورو تر واوښتو، د خلکو مړکو په ټارګټ کې لینک کې پورته کل ورکه کل سره، نو دا خطرات بالکل سره رپورت هم دا خبره کوي. موږ دا یونایټیډ نیشن ته دا خبره کوو چې یونایټیډ نیشن په د ریفیوجی کنونشن په دا کې چې کوم د دې پالیسی کې یو شیرازي ثرد کنټری ریسټلمنت، موږ دا ورته وایو موږ دا غوښتنه د یونایټیډ نیشن د چې پکار دي د پخوانی چې کوم د حکومتي چارواکي دي دا پکار دي چې دریم ملک ته ریسټل سي وبل ملک ته واسول سي، په جان کې نور ملک نه مسته چې هغه غواړي چې خل راځي. لکه وسی برتانیا دا خبره وکړه چې موږ افغان کډوال د ریسټلمنت لپاره خپل وطن ته راولو، دا دریم ملک دي. نو پکار دي دا چې داسې ملکونو سره خبره وشي چې دا خلک ډیر د سر خطر دي، دا خلک غلط نه پریږدي، دا خلک غلط وزني. د دې لپاره موږ یونایټیډ نیشن ته دا خواسکو چې تاسو دا خلک چې دلته پراته دي هغه نور ملکونه ته بوزي او هغه ته بنیادی حقوق ورکي، اکه مکونه چې دوی په کنونشن کې دي چې د سر او مال تحفظ دي او بنیادی انسانی حقوق دی او د دوی معاونت دی دا درې حقوق دی دا په کار چې ورکول شي برته افغانستان ته لجل د دې مطلب دا دی چې دا خلک هلته د طالبانو پر لاس باندې وزل بس دا یو مقصد دی دی
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې له چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکر په دې ورسته کې څرګندونه کړې دي د خپل تاریخ په اړه دا وایي چې نیکونو یې د پلورل دي په اصطلاح د دې تاریخ دا رقم باندې تشریح کړی دی د څرګندونو په اړه تاسو نظر څه دی
ګوره د ګندمک معاهده یا د ډیورنډ معاهده چې په کوم حالاتو کې وسو په کوم وخت کې وسو دا غي وخت او د دې وخت تقاضي جلا دي بل خبره ده چې کوم دا معاهده چې چا وکي دا خو شخصیت او اشخاص دا خو د ملت نه د کړي دا خو افغانانو نه د کړي سبب د انور لک کاکړ صاحب المسیان وای او د داخل بوي چزموږ نکا انور الله کاکړ صاحب دا د پښتنو په خلاف باندې فیصله وکړه او پښتنو سره ظلم د زموږ نکګانو د ظلم سره کې پنجابیان خو ظلم نه دی سر کړی نو دا انور الله کاکړ صاحب رنګ خلګو زموږ وطن او فرنګي تور ولیکلی او اوس د دې باندې یو جواز جوړول او غلط چې کوم هغه وختو هغه نظر انداز کول دا به د دې ولس سره د ملت سره د افغانانو سره یو ډیر لوی زیاتوبي چې انور الله کاکړ صاحب کړی دی یو ډیر لوی تومت پر افغانانو باندې لګولې دي دا افغان په ولسونو کې په خپل په قانونو کې خل راځي دا انور الله کاکړ صاحب رنګ سړی بو چې افغان وطن او فرنګي تور ولیکلې دا به راځي خدای د افغان ملت هیڅ کله هم افغان ملت دا ډیورنډ کرښه نه منلې او تاسو وېد صاحب تاسو وګورئ په تاریخ کې د زموږ جغرافیا چې دا د زموږ ولسونو جوړ کړی دی دا زموږ ولسونه چې په کم وطن کې پراتو د چا سره گاونډیانو د نورو قومونو سره دا جغرافیا دوی جوړ کړی ده د دې مالکان زموږ حکومت ولستي زموږ ملت دی افغانان دي دا جغرافیا چې جوړ کړی ده او دا چاته ورنکل اختیار د یو بچا سره د یو حکومت سره نسته چې ولس نور کې ولس کته هن افغانان دا نس کولای دا نه کوي چې خپل وطن یا چاتور ولیکي یا وسه چاتور پریږدي نو لازم موږ د یو چا د یو شخصیتو د دې پالیسی یا د دې موعده موږ پابند نه یو افغانان نه دي پابند
خپل خبره کې دا زیاته کړی دی یو ویل دی چې خوانی او نکونه پریپسی اخیسته دی او د پښتنو نفوس ته اشاره کړل چې په د کابل قندهار په نسبت باندې په کراچۍ کې په اصطلاح یا په اخواته لرو ساو کې زیات ژوند کوي ساس نظر
ګوره صحیح خبره ده موږ دا خبره بالکل صحیح وایو چې په جهان کې تر ټولو لوی مسافر کام پښتون افغان دی کډوال کام پښتون افغان دی د په وطن کې که په افغانستان په کرش په هافه په افغانستان کې دی که په دې خوا باندې دی د دې استعمارګرو لخوازه د امریکای لخوا د عربیان لخوازه یو ډیر لوی جنگ مسلط شو افغان خاوره همیشه د الغرګرو تر دغه لاندې راغلی ده تر جبر لاندې راغلی ده زموږ په وطن باندې د ګریټ ګیم پر نامه باندې یو ډیر لوی جنگ وسو د کولډ وار زموږ په وطن باندې ډیر زورور زور سر معلوم کې امریکا سوپر پاورز ول نو خود به افغانان مجبور کېدل چې د ځوان د تیرول لپاره د ځوان د بچاول لپاره به دي خامخا کډه کېدل او بیا چې دی دلته نن پروت دی دا د خاور ده دا د بولان ته چترال اٹک میوالي فاټا دا افغان خاوره د دې په خپل وطن باندې پروت دي، څوک چله احسان پکې په دې باندې؟ البته دغه چې کوم خبره کوي انور الله کاکړ صاحب چې کوم خبره کوي، موږ ودته دا وایي چې ته ډیټا راوباسه، د ډیټا مطابق څوخل په کراچي کې پراته دي، څوخل په نور ځان کې پراته دي، دغه په کوټ کې پروته دي، دغه په پېښور کې پروته دي، دا د وطن دی، د خپل نکګانو وطن دی، کته هم پرنګي جلا کړی دي، افغانان خو نه دی منلی دا د تقسیم.
تاسو د ګوان یا تاسو نظر سره په دې اړه؟
زموږ نظر په دې اړه دا دی چې دا د ډیورند چې کومه موعده سوي ده، د ډیورند فیصله دا به افغان ملت کوي، چې افغان ملت کومه فیصله وکا هغه فیصله به د ټول پښتون افغاني ک په پاکستان کې ووسی ک په نړۍ کې ووسی. دا هیڅ څوک هم اختیار نه لري، دا خوشحال اختیار نه لري، انور الله کاکړ اختیار نه لري، بل څوک اختیار نه لري ک په افغانستان کې ناشتي، دا ډاکټر اشرف غنی صاحب دا اختیار هم نه لري، نه کرزی صاحب لري، نه بل څوک لري، چې د ډیورند کرښه یا چاتور پریږدي یا د ډیورند کرښه ځان ته راوګرځي، دا که هر څه کوي دا به افغانان کوي. زموږ دا نظر دی د ډیورند په حواله باندې.
په پای کې که ستاسو نظر یا ستاسو پیغام د کرښه دواړو غاړو ځوانانو ته واورو، د وضعیت د ښه کېدو لپاره په سیمه کې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره څه دی؟
زموږ مردا دا دا پیغام موږ افغانان ته لږو چې په کار دي افغانان د سیاست او د تعلیم لاري خپلواکي وګټي، امن په وطن کې راولي، سوکالي په وطن کې راولي، او پښتون افغان د پاره په دې سخترین حالاتو کې ډیر مهمه دا ده چې دې پر افغان او افغانیت باندې ودرېږي. د دې لپاره مهمه ټکی دا دی چې دی یو والی راولي چې دا ټول پښتون افغان چې په نړۍ کې هر ځای پروت دی، کدی په یورپ کې دی، کدی په امریکا کې دی، کدی په افغانستان کې دی، کدی په پاکستان کې دی، دی په کار دا دی چې دی یو والی ښکارا کی. هغه ځکه چې زموږ مرکزه افغانستان د لمنځه لاړه، هلته یو منتخبه جمهوریت حکومت لمنځه لاړه، زموږ هر څه په افغانانو وپیلل. دا نسی کېدلای چې موږ بدلته ووسو شجره نسب چې زما دی هغه افغانۍ شجره نسب دی، هازه نسم بدلوله کې زه بدلوم نو زه پښتون نه پاتې کړم، زه افغان نه پاتې کړم، زه بڅنګ پښتون یم چې زه په افغانیت شجره نسب بدل کړم؟ نو موږ دا ټول ته دا خواست کوو چې په کار دا دی موږ د افغانستان یا د افغانانو په خلاف یا د پښتنو په خلاف چې کومه پالیسیانی روان دي، د دې مخنیوي دولت په زور باندې وکړو، په اتفاق باندې وکړو. او بل مهمه خبره ده نېشنل ایجنډا، ملي شهید عثمان خان کاکړ دا خبره کوله چې پښتون نېشنل ایجنډا به موږ جوړو. فکر دا دی چې موږ په افغانستان کې ټول سیاسي قوتونه پر دې نېشنل ایجنډا باندې راټول کړو، د پاکستان ټول راټول کړو، په نړۍ کې چې کوم افغانان آباد دي پر دې نېشنل ایجنډا باندې موږ فکر دا ټول راټول کړو چې راسي ټول پښتون افغان لکه په دې جهان کې چې فلسطیني هر ځای پروت دي د فلسطین خبره کوي، چې کشمیر هر ځای پروت دي د کشمیر د کشمیري خبره کوي، چې ټول پښتون افغان چې په نړۍ کې هر ځای پروت دي د بد افغانانو خبره کوي، د بد افغانستان د آبادی خبره کوي، د افغانستان د آبادی خبره کوي. موږ برازو، موږ به جرګی کوو، موږ به مرکی کوو، موږ به یو داسې لایمل جوړو، داسې نقطې به را جوړو، داسې ایجنډا به جوړو چې پر دې باندې د پښتون افغان یو یو وګړی پر دې باندې متفقی، پر دې ولیاړی او د ځان ذمہواری وګڼي چې زما تر ذات، زما تر کور، زما تر هر څه دا پښتون نېشنل ایجنډا زما د پاره ډیر مهمه ده. موږ به په ځان کې دا کام دوستی راولو، د کام سره به وفاداری راولو، د کام سره به مینا راولو، بیا موږ کولای شو چې خپل تقدیر بدل کو، کنه د پښتون افغان تقدیر چې تاسو وګوري، صورتحال چې تاسو وګوري په دې جهان کې د ټولو کامون زبرترینه صورتحال دا د پښتون افغان دی، د هر قسم بدمرغی سره هر ځای موږ مخامخ یو، د دې بدمرغی ځان راشتل دا پښتون نېشنل ایجنډا ده.
ډیر زیاته مننه خوشحال کاکړ صاحب چې امریکا اکثر مو مرکه وکړه.
ډیر مننه تاسو وی درور او د امریکا غږ چې ما ستاسو مو موقع راکړه چې خپل نظر تاسو ته وړاندې کړو.
ترجمة نانسي قنقر د مهمو خبرونو سټکی اوري. د اسرائیل او حماس ترمن د بندیانو تبادله. د حماس ډلې د هغو برمته نیول شو اسرائیلیانو انزورونه او ویډیو خپره کړي چې د یو جوړجاړي په ترڅ کې خوشی کیږي. د اسرائیل پوز د بندیانو تبادله تایید کړي ده. په پاکستان کې د افغانو کډوالو د حقونو څخه دفاع په تبیید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون د نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو د حقونو څخه ساتنه او دفاع وکړي. او په راولپنډي ښار کې د افغانستان دودیز خواړه یو افغان په خپل کور کې د ازبکی پلاو د خوړلو لپاره یو ځای جوړ کړي او غواړي په پاکستان کې د افغانستان د دودیز خواړه مشهور کړي.
سلامونه ستړي مشاینن. یک شنبه د قوسیا لیندې 15 او د نومبر د میاشتې 16 نیټه ده. تاسو به د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه واوري او وګوري. هیله ده چې نیم سات موږ سره اوسئ. په منځنی ختیځ کې د حماس ډلې د القاسم په نوم لیوا هغه انزورونه یا ویډیو چې د همدې ګروپ د خوانه نړیوال سره صلیب ته د ولسو برمته شو اسرائیلیانو د سپارلو صحنې پکې خې خبره کړې ده. د اسرائیلو پوز هم د بندیانو د تبادلې په دویم ورځ باندې د حماس خوانه د دیارلسو اسرائیلیانو او څلورو نورو بهرنیو اتباعو خوشی کېدل تایید کړي دي. د بندیانو د تبادلې په اړه باندې نور معلومات په راپور کې اوري.
پرون شنبه نا وخت د اسرایل او پوز د حماس له خوا د څلورو تایلندي وګړو په ګډون د ولسو برمته شو یو کسانو آزادې دل تایید کړل. د بندیانو د تبادله د دوه لوریو ترمنځ د موقتی اوربند پر دویمه ورځ تر سره شو.
د ګڼو خځو او ماشومان په شمول د ولسو ستانشوي کسان روختون تر واستلې. د دوی لومړنۍ تیبي ارزونه او معاینه تر سره شو. زه خوشاله یم چې تاسو ته وایم چې د ویرې او د بندیتوب له ستونزو څخه د تیردو سره سره دوی هیڅ یو هم فوري تیبي مرستو ته اړتیا نه لري.
د دې سره هم مهاله اسرائیل هم پرون نه هدیر فلسطینی بندیان آزاد کړی دي. وروسته تر هغه چې حماس د اسرائیل حکومت له خپل ژمنو څخه په سرغړونو تورن کړ او د بندیانو د تبادلې له تړون څخه د وټلو ګوتسندنې وکړه. د شنبه په ورځ د بندیانو تبادله د 2 ساعتونو لپاره وزندیدله.
شعوري مبسوط ولكن ټول بنديان په دې فکر کې دي چې هیڅوک به بندي نه پاتې کیږي. موږ دا باور درلود چې فلسطین به هم د مقاومت په پایله کې آزاد شي. شکر خدای دا به ژر آزاد شي.
اسرائیلی ځواکونو د غزې په شمال کې پر بشری مرستو د بار لاروي انزورونه او ویډیوګانې هم خبرې کړي. د مرستې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارو لخوا ویشل کیږي.
بالنسبه للمساعدات الى غزه خار او غزه شمالي برخه ته د ملګرو ملتونو د نړیوال سره صلیب او نور همکارو ادارو په مرسته د جمعې او شنبه په ورځو لوی مقدار مرسته ورسول شوې. د مرسته په موقتی مشت ځایونو او له هو د باندې سیمو کې خلکو ته ورسول شوې.
د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې په خوش شو یو بندیانو کې دوه کوچنیانو په ګډون شپږ خزي هم شامل دي. د بندیانو اکثریت د هغې سیمې دي چې حماس پر رواني میاشتې پر ومه برید کړی. د برمته شو یو کوچنیانو عمرونه له درې تر شپاړسو او د ښځو عمرونه له اتلسو څخه تر اووه شپېته کلونو پورې دي. احمد الله چیول، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
او د افغانستان او د سیمې په اړه په تبیید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون د نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو نه ساتنه وکړي. یاد فدراسیون د پاکستان د امنیتي ادارو د خوانه د مدني فعالانو او استادو، بشري حقوقو مدافعانو، خبريالانو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې د نورو غړو په ورستیو نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصيلي راپور کې ګوري یو اوري.
په دې غوښتنلیک کې ویلې شوې دي چې د روان 2023 کال د نومبر لومړۍ ورځې را په دیخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ او د هغوی په جبري ډول له هیواد شړلو سره کډوال د ګډو ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه سازمان له نظره افغان کډوالو ته د ویزو د تمدید د مودي اوږدوالی یو د عمده ننګونو څخه دی. هم دغه شان دغه سازمان ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د کډوالو د منلو هیوادونو او ادارو لخوا د افغان کډوالو دوسیو باندې غور نه کول په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې دویمه ننګونه ده. د دې ترڅنګ افغانستان ته د دغو کډوالو د سنیدو په صورت کې د وژلو خطر د یوې بلې ننګونې په توګه یاد شوی دی.
بجلیم نشتا گیسم نشتا بس خود دا غنی دا ترنو کې وګورئ چې کی په دلا سره زکه موږ نه دومره تکلیف تیر شوې چې و به اچ کا کولنه نه تیر شوې دا وړه وړه وګسا دا وګسا موږ راتلونکې دا وینو چې موږ نه به دغه نه تا وخت راځي په دلا سره څوک موږ دمره دا نه تجا معلومه سوال منه په دار نور واخ موږ نه سره کم تیرې
افغانستان خپل استحاد سینه د چغل سینه د دې د سرو کی او نرم ملکی دا څه کاروبار هغه څه کومک نه سکی چې موږ سرو کی په شولر زموږ ته په خدای کا سند کا پکېر کې دی وشي درا کا لګي بل زبا چینو پاکستان کې سبق ویل په سکولو کې پاکستان په سکولو کې سیک په سدارم کې او سیک په دریم کې او سیک په پنځم کې وو ویس لونه زمان می دل تر غلی خېستا په خېست کې څه په وګول د خپل سکول شته نه خښتا نه باستا.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وای کډوال په یو مشکل وخت کې افغانستان ته ستنیږي.
افغان کډوال په ډیر بد حالت کې هیواد ته ستنیږي. خوړه نشته، وسایل کم دي او معلومه نه ده چې چیرې لاړ شي. دا نور هم سخت ده ځکه چې افغانستان کې سخت ژمی څونه وروسته پیږي. خلک لا دې ویجاړون کې زلزلې نه راوتلې نه دي. اقتصاد خراب دی او د اقلیم بده وزده.
په تبعید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو روان بحران ته په کتنه د کډوالو د وضعیت خکېدو لپاره سوړاندیزونه هم مطرح کړي دي. دغه سازمان ویلي چې دغه وضعیت د سمبالولو لپاره له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره شي او هغه هیوادونو ته چې کډوال د پناه اخیستل غوښتنه کړي او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د دغو کمشنری اړوند ادارې د کډوالو په غوښتنلیکونو باندې د غور بهیر چټک کړي. پاکستان تروسه د کډوالو د شړلو د اقدامات څخه دفاع کوي او د دغه هیواد چارواکو ویلي چې دا پریکړه د هیواد د کډوالې د قوانینو سره سمون لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان اړوند څو نور مهم خبرونه هم خبر شوې دي. په هند کې د افغانستان سفارت تړل شوی او د طالبانو حکومت چین ته د خپل ډلې یو کس د سفیر په حیث معرفي کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې او نړیوالو تعاملاتو په اړه د یو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا صاحب نظر اخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې. آغا صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ چې اول د پښتنه مطرح کړم. ستاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې حتی د خپل گاونډي هیوادونو د خوانه په رسمیت نه پیژندل کیږي؟
استاد شاوریدن کتوای از ما فکر باندې چې افغانستان ته د افغانستان د غربي قواو تر اشغال لاندې رالی تر هغه وخت کې موږ ته څه معلوم شو چې په اسیا کې غټ غټ ملکونه وو هغو د قواو په مقابل کې ډېر پاتې راله او کښته راله وو. د دې جوګه نه وه چې د دې مقابله دوی وکړي. هغو ته وایي چې ته په افغانستان کې دا نه چې یوازې ته چې افغانستان ته تاوان رسوي، دا ټولې اسیا ته تاوان رسوي، دا حق نه دی چې دا ته دا کار وکړي. د دې ډېر دلایل شته خو یو د هغو څخه خپله اکثره وخت دا دلیل و مې وخت تر دې ویل چې ما پوتین ته وویل چې یو خبر وه په دې کې مشوره جنو ورته وایي. دوی ویل چې دا امریکایان ښه دي تشته، یا د غربیان تشته ښه دي چې دالتې کله چې هغه د ماتې وخت یې راغلی وایي دوله ستا مشوره ډېره ښه مشوره وه چې تا ویل چې دا چې یو خبر دې راته کوله وه هغه د امریکا په طرفداري نه وه، زموږ سره دې مشوره واخیسته. البته خلک ډېر په تاثیر په تاثیر لاندې راغلي. اوسنی حالات هم که موږ وګورو په افغانستان کې پیزات روس پر د اشغال څخه وتلی نه ده. اوسنی حالات کې مروي نو چې ډیر ملکونه دي هغه زړه دې ترش کې چلته.
څه مطلب چې اشغال نه وتلی نه ده توازه د دې نه مقصد څه و؟ افغانستان اوس هم اشغال دی یعنی د څه فکر کوي؟
نا زه خپل راځم خبر ته نو دا هغه د تیاری کې د لوداشه چې دی لا د جره پاره دی چې خلکو ته یعنی اجازه ورنه کی امریکا روسانو ته اجازه ورنه کول سي چینایان ته اجازه ورنه کول سي داسیا نور مملکتو ته اجازه ورنه کول سي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکي. نو زه فکر کوم چې دلته اوس یو اندازه کدته خو په ترس ته کچيري نن امریکا په دې باندې قانی سي چې په افغانستان کې افغانستان په رسمیت باندې پیژندل سي، بیا واړو غټ مملکتونه ټول په افغانستان باندې افغانستان په رسمیت
تاسو فکر کوئ چې امریکا نه غواړي چې اصلا د طالبانو حکومت په رسمیت و پیژندل شي، ځکه هیڅوک په رسمیت نه پیژني؟ ما جواب
واخیستم
نورې پوښتنې مطرح کوم بخی ستاسو جواب واورېدل شو. زه مطمئن یم لیدونکي په دې باندې پوه شو چې ستاسو نظر څه دی چې څنګه رسمیت ولري که ونه لري. یو ګوت نیونه چې پخپله د طالبانو حکومت ته کیږي دا د چنړی او د افغانستان اکثریت فعال قشرونه او حتی گاونډي هیوادونه چې د تاسو روسیا، چین، پاکستان، ایران یادوي، دوی ټول د طالبانو نه غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته اجازه ورکړي او خځې د ټولنې او نظام په ټولو امورو کې د کار لپاره پریدي. طالبان ولې دا خبره نه مني؟
دا خبره ډیره وخت په طالبانو کې ډیر خلک په دې باندې دي، نو خصوصا په داسې چوکاټ کې چې هغه په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي طریقه باندې وي، دا دوی ضرور بولي، ځکه چې بیا د ښځو په عمرو کې بیا بیخي ضرور بولي چې د ښځو په عمرو کې تعلیم وسي، لکه ډاکټري او بعضې نور داسې ځینې ځله شان دي په دې کې دغه وسي. البته په اوسني حالاتو کې ځینې ځینې خلک په دې باندې ټینګ دي، د هغو حکومت په ما باندې زما فکر باندې دا معلومات ماته نه کېږي. زما خپله نظر دا دی چې د تعلیم موضوع ضرور ده او دغه دپاره یو صحیح اسلامي چوکاټ جوړول چې هغه اسلامي نظام ته خنډ نه شي او اسلامي نظام ته صدمه ونه رسېږي، دا به ډېره ښه خبره وي. خو نور چې دا نه کېږي، طالبانو کې ډېر خلک داسته چې هغه نن او سبا ته کوي او دا نن او سبا ته کول دا جواب نه به د دوی سره وي. زما په فکر باندې ښه خبره به دا وي چې جر وي.
صحیح، زه بیرته راځم د رسمیت پیژندلو ټکو ته. غواړم چې لږ واضح یاد شي. مخکې یاد شو چې روسیا، ایران، چین او پاکستان خصوصا د طالبانو د شانو سره نږدې اړیکې پالي خو رسمیت ورته نه ورکوي. تاسو ویل چې دا د نورو قدرتونو د وجه نه دا کار نه کوي، اما د دې علت څه دی چې دغه یاد هیوادونه د طالبانو سره داسې څه خاص مشترکات لري چې دومره غیر رسمي مګر ډېرې ټینګې اړیکې ورسره پالي؟
افغانستان کې د مخالفت څخه ګټه پورته کړې ده. مرته شي وینو دا د ګټې شان ډیر شان ستا چې هغه په افغانستان کې درو سلویر سلو سلویر کال جنگونه وسوله. د جنگ په نتیجه کې چې هغه جنگ خپل او مخالفت ټول همسایګانو د افغانستان چې دی هغه ته ګټه پورته کړې ده. ما په فکر باندې دلته اوس هغه ګټې هم د خلکو سره په فکر کې دي چې دغه ګټه نور هم پورته کړي، او یا علاوه پر دې باندې ځینې ملکونه دي چې هغه دا ګټه هم غواړي په افغانستان کې، چې په افغانستان کې یو د دوی لاس پوسی حکومت جوړ شي. البته طالبان داسې خلک دي چې هغه یو مستقل او آزاد خلک دي، د آزادي حکومت غواړي او مستقل حکومت غواړي. یو دا دي چې افغانستان دوه واري استقلال ګټلی دی، یو واري د روسانو سره استقلال ګټلی دی، بل واري د غربیانو سره استقلال ګټلی دی، تر هغه د مخه د انګریزانو سره استقلال ګټلی وو. زما فکر وایي د افغانستان خلک دې ته جوګا نه دي، د دې او دې ته جوړ دي چې هغه خپل استقلال هغه په غلامي باندې بدل کړي یا د چا په مطابقت باندې بدل کړي. نو تر اوسه پورې هم د دې ملکونو قدا فکر دي چې دوی دا چې حکومت په افغانستان کې جوړ کړي چې هغه د دوی خپل حساب پکې شي.
اکبر اغا سپتاسي حکومت جوړولو یادونه کوي، مګر پویږي چې اکثریت هیوادونه د طالبانو غواړي چې دا د ټولنې نورو قشرونو تم په حکومت کې برخه ورکړي. خو برعکس د طالبانو حکومت کې مثلا کتاسي مونږ ته ویوي چې ولې په ټولو تخصصي او هغه سکتوري چارو کې مثلا مفتیان او مذهبي خلک په مهمو دندو ګماري؟
زه خپل دا وامه چې یو دا یو خبره د تطرکم نو بیا هغه معنی د پرکړې مخکې اوس کو ګورو روسي پرون روسي پرون د وزیر خارجه سره ولیدل او هغه ته داډ ورکړي چې موږ ته په اتفاق او اتحاد مختزو التګورو په بل لار باندې د مخالفینو یو جلسه او مجلس جوړ کړي. نو زما فکر باندې دا هم د همسایه ملکونو د مخینه چې په افغانستان کې کوي دا چې نور همسایه ملکونه ست چې په افغانستان کې وسنه دوه مخه سیاست غوړه کوي نو دا تاوان د خپل همسایګانو دی خپل مطالب لري مقاصد لري د مقاصد د پاره دا کار کوي.
صحیح مننه. زما بل پښتنه پات شخه پروگرام وخت کم دی فکر کوم 15 ثانیه پات دي. ما ویل چې ولې طالبان نور قشنو ته حق نه ورکي کده سه مختصر راته وي ټول مفتیان او ملایان مثلا په حاکمیت کې ساتي
افغانستان نور خلکو چې څور کړی دا هغه بل اختلاف سره مخسو دي. نو اوسنۍ حالاتو کې چې ما ته معلومی دي طالبان یو وخت د حکومت له کابو کوي په رسمیت باندې مو پیژن سلسی بیا به په هغه صورت کې دی راولاړي نور خلکو ته نور قومو ته په حکومت کې دی ورکوي او دا ټول افغانان په دې باندې دي چې ټول قومونو جهاد کړی دي ټول قومونه حق لري په حکومت کې. البته غواړی شو پښتو مو صفاتو مو صف خلق دی په ټولو حکومت کې راولي. نو زه فکر کوم چې دوی د رسمیت ته په انتظار دي. نو یو واجه ادا ده سرپرست حکومت چې دوی ټاکلې دي په دې نسبت ټاکلې دي چې دوی وايي نور خلکو ته حق ورکوي په رسمیت باندې وپیژني.
مننه مننه سید اکبر اغا ستاسو د حضور نه ډیره مننه ستاسو نظریاتو چې شریکم کړل کورم ودان ډیره مننه خو وخت تاسو درنولیدونکو په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو په ضد باندې تر عملیاتو وروسته یو شمیر افغانان د پولیسو تر نیول کېدل وروسته تریتم شوی دي او د کورنۍ سره هیڅ تماس نشته ده. پاکستانی پولیس وایي چې دوی د ناقانونه کډوالو تر نیول وروسته دغه نیول شوی کډوال افغانستان ته لیږي. د امریکا غا خبريال خدای نور ناصر د وی کورنۍ سره خبرې کړې دي چې یو زلمی د پولیسو تر نیول کېدو وروسته ورک شوی دی.
د مور پلاس کې د ورک زوی عکسونه هغه زوی چې پاکستانی پولیسو د ناقانونه کډوالو په ډله کې نیولې وو خو اوس یې له کورنۍ سره هیڅ تماس نشته. مور یې وایي زوی د اسلام آباد سبزی منډي کې مزدوري کوله قانوني اسناد یې هم لرل خو بیا هم پولیسو د ناقانونه کډوال په تور ونیو.
مدت 10 میشه از 2014 اومدیم دونسیار پاکستان رازستر شدیم باز در سفارت امریکا را جسر هستم دیگه ما مشکل ازی داریم بچه ها کمار پولیس ها گرفته پولیس ها را گرفته ما بسیار بر اونسیار زیاد چی کردم اونسیار میگه ما کشش بیاد اندازه خدا کردیم میگه و میگه ریپور شده در منده ای چانتی پیاز و کچلو میگه مزرگاری میگه از اونم سر سبزی منده ای ورداشته بردیش اول سبزی ها چی تانی سبزی منده ای بردیش از تانی سبزی منده بارکاو بردیش از بارکاو در کدام سنتر بردیش از اون سنتر دیگه من هیچ معلومات شدن
د دې ترایتام زلمی ورور وایي د دوی لپاره د ډوډۍ غټلو همدا ورور وشه په خبره یې اوس د هغه تر نیول کېدو ورسته لګنو ستونزو سره مخامخ شوی دی.
ما خپله یو شاګرد هستم ما درس میخوانم و پارت تایم در یک اکادمی به نام پامیر درس میدم. از من دو تا برادر کلانم هست که یکیش در کال سنتر کار میکنه دیگهشون در منلی کار میکنه و کال سنتر هم خب خودتون میفهمید که کار کال سنتر قدر یک کاری هست که تا که برشون سی کار نکنی یا سیل نکنی باز نمیده تنخوا دیگه مشکل میشه وقت رزی که یک نانوار خانه کم میشه اما درست که یک نفر که کم میشه خب مشکلات زیادتر میشه. خلال یک برادر کلان ماسته که اونمو کار میکنه بس
ده هغه د نیول کېدو اوس تر دوی ونی زیات وخت سوی خو کورنۍ وایي په وروستیو کې یو زنګ راغلی او ورته ویلی چې د یې ډیپورت کړی دی.
فقط در موقع گفت مادر گفت ما را ریپورت کردن ما را آورده در اینجا پایین کردن نی پیسه دارم نی سرواز همون ایش دیده نمیشه نی کالا دارم میرام ماماندیم و کجا برم چی کنم دیگه نمقع به اونمون شماره به من گفت ما شماره بند شد داره که در اون شماره چه زنگ میزنم شماره بند است.
پا په اسلام آباد کې پاکستانی پولیس وایي دوی په زرګونه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لرل تر نیول وروسته سمدستي بیرته خپل وطن افغانستان ته لیږدول دي او زیاتوي تر ډیرو ورځو دوی څوک په بند کې نه ساتي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنجشنبه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د پاکستان په لاهور ښار کې هوا دومره ککړه شوې چې د شنبه پر ورځ یعنی پرون د نړۍ څلورم ککړ ښار په نوم ثبت شو. د هوا د کیفیت معلومولو ادارې چې په اے کیو آی مشهور ده، د شنبه په سهار د لاهور ښار د هوا کیفیت درجه 213 وښودله. د هند په نوې ډیلی ښار کې د هوا د ککړتیا درجه 303 ثبت شوې چې د لیست په سر کې راغلی ده. د بنګلاديش مرکز ډاکا کې د هوا د ککړتیا اندازه 251 ښودل شوې ده چې په دومه درجه کې راځي، او د کلکتي ښار د هوا کیفیت 238 درجه چې په لیست کې دریم مقام نیولی ده. په لاهور کې د شنبه په ورځ خونځي بند و ځکه چې د پنجاب حکومت اعلان کړو چې ټولي حکومتي ادارې او خونځي به د شنبه او نن یک شنبه ورځو کې د هوا د ککړتیا له امله تړلې اوسي. د اے کیو آی د معیار د مخینه د 101 او 200 ترمن د هوا کیفیت روغتیا ته زیان رسوي. د شنبه په ورځ د هند په جنوبي څنډه کې په یو پوهنتون کې د موسیقۍ په محفل کې ګڼه ګوڼه دومره ډیره شوه چې لږ تر لږه څلور محصلین د پښو لاندې مړه شو او 60 تنه نور پکې زخمیان شوي دي. د هند د پریس ټرست آف انډیا خبری اژانس په وینا دا پیښه د کیرالا ایالت د کوچین په نوم باندې د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون کې وشوه چې محصلینو پکې د موسیقۍ کنسرت تنظیم کړو، خو تیز باران پیل شو او کډوالو او ګډونوالو د سربنا موندلو لپاره بې نظمي او ګڼه ګوڼه پیل کړه. کیرالا ایالت کې د چارواکو په وینا د پیښې په اړه د پلټنو امر شوی دی. او نن یک شنبه په شمالي کوریا کې د سیمه ایزو چارواکو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. دا ټاکنې په هرو څلورو کلونو کې کیږي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي دي چې دا سوسیالیست هیواد د سیاسي ټاکنو لپاره ډیر ښه شهرت نه لري، ځکه د کارګرانو حاکم ګوند مشرتابه چې هر ورځ پر رسنیو کې په ټینګار یادونه کوي چاته د سیالۍ اجازه نه ورکوي. خو شمالي کوریا ظاهرا داسې څرګندوي چې انتخابات کوي او د خوشحالۍ او لمانځلو لوی مراسم جوړوي. د نورو هیوادونو په پرتله په شمالي کوریا کې د مختلفو کاندیدانو ترمنځ مناظرې نه کیږي او ټاکنو کې شفافیت یا روڼتیا هم نه. او د افغانستان په ختیځ زون کې د پولیو واکسین و ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې لپاره چې په دې کمپاین کې ټول د شرایطو واجد ماشومان واکسین شي، د بیلابیلو دولتي ادارو مسولینو ملاتړ او همکاري هم پیل کړی ده.
دا د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست دی. له همدې ځایه په ټول ختیځ زون کې د پولیو واکسین او ورځنی کمپاین پیل شو. د ننګرهار کتلوي مافیت مسول حکم خان ګلابزی امریکا غک سره په خپلو خبرو کې وویل یاد کمپاین کې 1,405,000 ماشومان چې عمرونه یې له 14 کلونو کم وي واکسینېږي. هغه وایي د یاد کمپاین له پیل وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې د پام وړ کار کړی او په سلګونه ښځینه واکسیناتوران یې هم په دندو ګمارلي تر څو هر کور ته ځان ورسوي.
دا کمپاین به زموږ ورځي ادامه ولري چې د شنبه څخه پیل کیږي تر جمعې ورځې پورې ادامه ولري. ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 0 څخه تر 14 کلنۍ پورې وي د هغې ته به واکسین کیږي، او د ننګرهار په دوه ولسوالۍ کې به دغه واکسین تطبیق کیږي. او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه تقریبا 14 لکه او 15,000 په شاوخوا کې د هدف وړ ماشومان دي.
بلخوا د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف امریکا غږ ته زیاته کړه چې د روان کمپاین لپاره له هر پلوه پوره تدابیر نیول شوی تر څو د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په ښه شکل ترسره شي. ښاغلی امین الله شریف وویل هغه کسان چې د پولیو واکسین د پروسې په برخه کې کار کوي په منظم ډول یې روزنه شوې ده.
او ټول مدګې مو ته نیولې ده، او ټول څومره پرسونه دي چې دغه لمه ټلیفونونه ورکړه، او ټول سبو ته مو خلک رسولې دي. ان شاء الله دا کمپاین به ښه طریقه تر سره کړي. د ولایت تر رهبرۍ نه ډېر مننه کوم چې موږ سره په دغه ټیم کې برخه واخیستله، او دا د ولس لپاره د خیر او د ښېګړې لپاره یو زیری ده.
با بل لوري ته د ننګرهار د طالبانو د حج اوقافو رئیس مولوی عبدالسلام وویل ټول کورنۍ باید د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. هغه وایي خپلو اړوند ټولو مدیریتونو ته یې سپارښتنه کړې چې په یاده برخه کې به د پولیو له کارکوونکو هیڅ ډول مرستې نه سپموي، ځکه دا یوه مرګونې ناروغي ده او څوک چې پرې اخته کېږي د تل لپاره د ټولنې د اوږو بار وي. هغه وویل یاد واکسین د شریعت له مخې هیڅ کومه ستونزه نه لري او باید ټولو ماشومانو ته تطبیق شي.
زن یا پالک دا یو مهلک مرض ده، د دې ماشومان او زمونږ ورونه بچسي نو واکسین د دې لپاره بهتر ده چې وکړي، او موږ خپله مدیران ته هم ویلي چې دوی سره تعاون وکړي.
مسؤولینو همدارنګ وویل چې ملي او فری کمپاینونه ټول په خپل وخت ترسره کیږي او په هغو سیمو کې چې تیر کال شپږ مثبتې پیښې او صحاوي سمپلونه ثبت شوي وو ډېرې د څار لاندې دي. په خبره د یاد کمپاین تر څنګ یې په تورخم کې هم 25 تنه واکسیناتوران یوازې د راتلونکو کډوالو لپاره په دندو ګمارلي تر څو ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي، ځکه په کوزه پښتونخوا کې د پولیو ګواښ شتون لري چې وایرس دلته بیلابیلو سیمو ته له ځان سره انتقال نه کړي.
او د پاکستان پر اولپنډي خار کې یو افغان په خپل کور کې د ازبکی پلو د خوړلو ځای جوړ کړی دی. دا افغان کډوال وی غواړي چې خپل افغان کډوالو ته وطني خواړه چمتو کړي او په دې طریقه په پاکستان کې د افغانستان د دا ډول دودیزو خوړې مشهور او خلکو ته وپیژني. زمونږ همکار مسکا ساپۍ د همدې افغان کډوال سره خبرې کړي.
د کور په لاندنی پوړ کې جوړ د ازبکی پلو یو کوچنی خوړنځای دا خورنځای دوه میاشتې وړاندې اسلام آباد ته څیرمه راول پنجي خار کې د یو افغان لخوا جوړ شوی دی. د سمنګان ولایت نظام الدین بهمنی چې د دوه کلونو راځي پاکستان کې دی او کډوال په څیر ژوند کوي، وایي د دې خورنځای جوړولو سره د ځان او د نورو ملګرو لپاره یو څه ګټه وټه کوي.
مونږ غوښتل چې به له دې چې د افغاني کلتور او فرهنګ د معرفي کېږي خصوصا پاکستانیانو ته، زمونږ اقتصادي ضرورت هم دلته پوره کیږي، نو د دې لپاره مونږ یو رستورانت جوړ کړ او دلته زیاتر افغاني خواړه مونږ پخو، او زمونږ مشتریان نه یوازې چې افغانان دي بلکې پاکستانیان هم دلته راځي. دوی ته هم ډیر ښه لګیږي د افغاني خواړه.
تمنا تنها چې دلته دنده لري وای افغان کډوال د پولیسو له ډاره تر ډیره کورونو پورې محدود دي، نو ځکه دوی په خپل خوړنځي کې پر خلکو د خوړو پلورلو تر څنګ کورونو ته هم خلکو ته دغه خواړه رسوي.
ای مشکلات که پاکستان ایجاد کرده و مردم افغانستان، ای باعث شده که امی مشتری ما کم شده روز به روز، چون تقریبا دو نیم ماه شده ما این رستوران تا ایجاد کردیم. در شروع خوب بود اما حال کم مشکلات داریم، به او خاطر بر فعلا ما تنها خدمات ما دلیوری است و مشتری ما آدر میته، ما برشان میرسانیم غذایشان و فرمایشان میرسانیم.
دلته راغلی افغان پیرودونکي د وطن د خوړو یاد تازه کوي او ځای پیرودونکي د ازبکی پلو څخه خوند اخلي.
در طی چهار ماهی که ما آمدیم در اسلام آباد زندگی میکنیم، بسیار غذای پاکستانی هم خوردیم، اما واقعا به غذای افغانی نمیرسه. اینجا وقتی که ما آمدیم بار اولین واقعا ازبک پلوشان خوردیم، حس کردیم در افغانستان هستیم.
من یهان پر جب پلی دفعه آیا تا
زه چی دلتا پا اول زل راغلیم تا دوی خوارم دیر خواخ کل مون پاکستانیان خود ترخه خواره خواخو، خو چې کله مې دا افغاني پلو وخوړ خوند یې ډیر عالی و.
که څه هم د دې خوړنځای عاید محدود دی، خو نظام الدین ډاډمن دی چې کار به یې ډیر پرمختګ وکړي.
په اول دوه درې میاشتو کې شاید په نقص وشلی، لیکن بیا لږ لږ هغه خپل مصارفونه پوره کوي، بیا د هغې نه بعد په څلورم پنځم شپږم میاشت بیا منافع راځي. مونږ هم اوس په هغه مرحله کې رسیدلی یو چې د خپل همکارانو معاش او نور مصارفونه پوره کوو، خو کیدای شي چې په راتلونکو میاشتو کې نور منافع او فائدې هم ترلاسه کړو.
د نظام الدین تڅنګ لزګون افغانان چې تازه پاکستان ته راکړول شوي په میلیونونو روپیو پانګونې سره یې لوی او واړه کاروبارونه پیل کړي او د خپل بې باوره ژوند چارې پرې سمبالوي. دوی په جلاوطنۍ کې د دې خورنځای جوړولو سره د خپل کور د اړتیاو پوره کولو ترڅنګ وړي د افغانستان دودیز خواړه د هیواد ته ور وپیژني. مسکا ساپای، امریکا غاک، راول پنڈی.
هم دې ازبکی پلاو باندې خپل خبرونه نن پای ته رسو. د ری خبرونه پیلېږي او زمونږ همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. احمدی صاحب ستړي مشه تاسو.
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. موضوعات شرق میانه، تبادل اسرا بین اسرائیلیان و فلسطینی ها موضوع بحث گزارش است. با هم میبینیم.